احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په کابل کې د امریکا شارژ دفتر راس ویلسن:
د طالبانو له کړنو بیخي ناهیلي شوي یو.
پر طالبانو د امریکایانو انتقادونه په وروستیو کې ولې زیات شوي؟ د سیاسي چارو کتونکی نجیب آزاد وایي:
د مسکو د ناستې را په دې خوا د هغو په دریځ کې ډېر زیات تغییر راغی.
په دې خپرونه کې به دا هم واورئ:
سره کورلایز مې باور ندارم.
روغتیا پالان بیا د کرونا د درېیمې څپې په خاطر خلکو ته خبرداری ورکوي.
نظر دوهمې څپې ته چې دا درېیمه څپه ده نسبتا وخیمه ده.
د دې خبري مجلې په وروستیو کې له یو موټر چلوونکي سره شخېدلی یو.
ډېر وخت دواګانې وړم، لا دغه شبخانو سامان نه وړم.
تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارژ دفتر راس ویلسن وایي د اسلامي دولت ډله یادایش تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په تاجکستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د یوې پرمختللې اډې د جوړولو لپاره د روسیې د چمتووالي خبر ورکړ. د امریکا د متحدو ایالتونو پر هغو څرګندونو انقره په غوسه شوې چې د یهودانو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان وروستۍ څرګندونې د یهودانو ضد څرګندونې بللې دي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارژ دفتر راس ویلسن وایي د اسلامي دولت ډله یادایش تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک او په وروستیو کې په کابل کې د نجونو پر ښوونځي د خونړي برید مسؤول دی چې لسګونو کسان پکې ووژل شول. خو ښاغلی ویلسن له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې طالبان په هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي مسؤول بلل او هغوی یې له شوي تړون څخه په سرغړونه تورن کړل. د ښاغلي ویلسن اشاره له طالبانو سره د امریکا د تېر کال د دوحې تړون ته وه چې طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو صورت کې ژمنه کړې چې القاعده یا نورو تروریستي ډلو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا یا متحدینو یې حمله وکړي. ښاغلی ویلسن ویل دا چې داعش تر اوسه په دې هیواد کې د یو قوي ځواک په توګه پاتې دی. د دې او ځینو نورو مسایلو په اړه اندېښنې د دې سبب شوي چې موږ له افغان چارواکو سره د امنیت او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 11مې له افغانستان نه ووځي. خو امریکایي چارواکو ویلي چې د افغانستان له دولت او د هیواد امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. ټاکل شوی چې سبا پنجشنبه به د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوه کمیټه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او له هغه وروسته په دې هیواد کې د امریکا د ښکېلتیا په اړه خبرې وکړي. د استازو جرګې د ویبپاڼې له مخې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې په دې غونډه کې به چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم وربلل شوی، پر دې خبرې وشوه چې د روان کال د سپتمبر تر 11مې پورې له دې هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا ملي امنیت او د سیمې ثبات ته څه پایلې ولري. د خبر پانی لمخې د ځواکونو د استلو او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر بایدن پریکړه یوه تاریخي پریکړه ده. د دغه ځواکونو وتل به د امریکا ملي امنیت په اوږده مهال کې د افغان دولت ثبات او د سیمې ثبات ته خطرونه ولري. په دغه سیمه غونډه کې به له افغانستان سره د بیا رغونې د دوام او دا چې د امریکا د مالي مرستو د بې ځایه لګېدو د مخنیوي څه ډول څارنه کېدای شي په اړه هم خبرې وشي. افغان ولسمشر اشرف غنی د تخت استالف تاریخي هوټل چې نوې رغول شوی پرانیست. ولسمشر غنی وویل استالف ځانګړی اهمیت لري چې د په وینا له پخوا زمانو راهیسې د تفریح او کاروبار یو مرکز و. د جمهوري ریاست له لوري په خبره شوی خبر پانه کې د غراز ویل شوی چې ولسمشر غنی د دې ولسوالۍ د مشرانو هغه غوښتنه چې دا ولسوالۍ د لومړۍ درجې ته لوړه شي ومنله او د چارو ادارې عمومي ریاست ته لارښوونه وکړه چې د تاریخي مخینې په ساتلو سره د استالف بازار د بیا رغونې لپاره یوه درسته طرحه جوړه کړي. د تخت استالف هوټل د پخواني پاچا امان الله خان په وخت کې جوړ شوی و، خو په وروستیو درې لسیزو کې د خپل منځي جګړو په ترڅ کې ویجاړ شوی و. په کابل کې د نجونو د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې د رویال ټیم عدالت ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشروف وویل چې رویال ټیم له دې لوبې د دریو او په ټوله کې له څلورو لوبو د 12 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د لوبو د جدول سر ته ووت.
از 4 بازی 12 امتیاز کسب بکنه و به صدر جدول رقابت‌ها برسه.
پرون سه‌شنبه د استقلال او آشیانه ټیمونو لوبه وکړه چې استقلال 3-0 په مقابل کې وګټله. خبرونه لازمي رادیو اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په تاجکستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د یوې پرمختللې اډې د جوړولو لپاره د روسیې د چمتووالي خبر ورکړ. لاوروف ویلي چې هیواد به له تاجکستان سره په دې اړه په نږدې راتلونکي کې یوه موافقه لاسلیک کړي.
موږنن د ډلې امنیت سازمان په چوکاټ کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولې د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. د روسیې ځواکونه د ترزم څخه د عملیاتو کې په منظم ډول برخه اخلي. په نږدې راتلونکي کې تمه لرو چې د دولتونو ترمنځ یو موافقه لاسلیک شي.
په اوس وخت کې د تاجکستان په دریو واړو کې نږدې 1000 روسي سرتیري دیره دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو پر هغو څرګندونو انقره په غوسه شوې چې د یهودانو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان وروستۍ څرګندونې د یهودانو ضد او ناوړه څرګندونې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سیشن بي په یو بیان کې وویل چې متحده ایالات د اردوغان دغه څرګندونې په کلکه غندي او زیاتوي د یهودانو ضد ویناوې په هیڅ ځای کې ځای نه لري. ترکیې د امریکا دغه تورونه رد کړي او د اردوغان یو ویان عمر چیلیک هغه درواغ بللې دي. د ترکیې ولسمشر اردوغان چې د فلسطینیانو کلک ملاتړی دی په خپلو څرګندونو کې اسرائیل د فلسطینیانو پر ضد په تروریزم تورن کړی او ویلي دي چې تروریزم د دوی په خطه کې دی. په منځني ختیځ کې کړکېچ وروسته له هغې زیات شوی چې اسرائیل د مې له 10 رئیس په غزه کې د حماس ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. دا وروسته له هغې چې له غزې د اسرائیل پر لوري توغندي وویشتل شول، نن د ورځې په پیل کې هم دواړو لورو پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړ. د اولمپیک نړیوال کمیټې جاپان ته ویلي چې په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې به د لوبغاړو او نورو لپاره مسؤولې وي. دا په داسې حال کې ده چې د دغو لوبو له ترسره کېدو سره مخالفت زیات شوی او اندېښنې شته چې ښایي د کرونا وایرس پیښې ورسره زیات شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه لس. جنرال آباد کې به هم اسمان زایزه وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 21. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 19. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 14. او مزار شریف اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 15.
دا سجرړو ماشامنی خبری مجله اوري. احمد شیبر هم په تخنیکی برخه کې تر روشن را سره مرسته کوي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج د افیر راس ویلسن وای چې طالبان په افغانستان کې د وینې تویونې د پراختیا مسول دي. ویلسن له فرانس پرس خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیلېدو سره طالبانو پر افغان ځواکونو او ملکیانو حملې سیاتې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي ډیپلوماټ پر وسلوالو طالبانو نیوکه کړې او دغه شان داعش وسلواله ډلې غندلې ده. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي په افغانستان کې د وینې تویدنې ډیر مسؤلیت د طالبانو پر غاړه ده.
We have been deeply disappointed with
the Taliban on the Kronu Bihina Hilishiviu, the Afghanan Poland, the Tautri, Huali, the Wam, his Taujina Lady, the Dekana Parahit, the Lidnishta, Padasa Halkiche, Rokhtali, Uvisia, Siprusita, Dahilshi.
Political
settlement. The Amdikai diplomat, the Hamwilichi, Islami Dawlat Namidala, Ya Daesh, La Hampavanisan Kipiawarida. تراس ویلسن په خبره په افغانستان کې د داعش موجودیت له افغان حکومت سره د امنیت د ټینګښت او د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې د امریکا د مرستو دوام یو لامل دی. د فرانس پریس سره په مرکه کې داعش ډله د لسګونو ملکیانو په ځانګړي ډول په دشتي برچي سیمه کې د ښوونځي د زده کوونکو پر وژنه پړه بللې ده. په کابل کې د امریکا د شارج دافیر اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. هاخوا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر هم روان دی. امریکا د متحده ایالاتو د پریکړې پر بنسټ د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د روان زیږدیز کال د مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شول چې د همدې کال د سپټمبر 23 نیټې به بشپړ شي.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د شارج دافیر ښاغلی ویلسن څرګندونې په راپور کې واورېدې چې پر طالبانو یې انتقاد وکړ. بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني له شپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي دي که طالبان سیاسي هوکړه ونه کړي د جګړې له لارې نشي بریالي کېدی او که جګړه وټاکي له سخت حالت سره به مخامخ شي. د ښاغلي خلیلزاد په خبره د استانبول غونډه د دې ډلې لپاره یو آزمایش دی چې وښيي چې د جګړې سیاسي حل غواړي او کنه. د امریکایانو انتقادونه په وروستیو کې پر طالبانو زیات شوي نه دي. د سیاسي چارو د کتونکو نجیب آزاد نظر مې په دې اړه اخیسته.
دلته دوه بوله دي. په ورته وخت کې ښاغلي خلیلزاد د طالبانو د وزره بندیانو او همدارنګه د دې مشرانو د تور لیست څخه د ایستو خبره هم څه موده وړاندې کړې وه. او بل بحث دا دی دا چې اوس تر یو بریده انتقادونه ډېر سوي دي پر طالبانو باندې. البته د ښاغلي خلیلزاد راندسه ځینې تفاهمات فکر کوم د متحده ایالاتونو او د پاکستان ترمنځ رامنځته شوي دي. او په دې وخت کې ښاغلی خلیلزاد دا یادونه هم وکړه چې پاکستانی اسټابلیشمنت یا پاکستانی فوجي حکومت هم یو تړون لاسلیک کړی دی چې د طالبانو اسلامي امارت به بیرته نه راګرځي. او دا خبره ښاغلی غنی هم کړې ده چې هم یې په شپږل مرکه کې کړې ده، هم یې د اختر په ورځ وکړه. نو زه فکر کوم چې هغه فشارونه چې دوی غوښتل چې په طالبانو وارد شي، هغه د پاکستان سره یو تفاهم ته دوی سره نږدې شوي دي. او بل بحث دا دی چې طالبانو د مسکو د ناستې را په دې خوا د هغو په دریځ کې ډېر زیات تغییر راغی. یعنی تر مسکو ته ناستې وړاندې دوی د استنبول د ناستې په هکله باندې همیشه آمادګي ښووله، لکه د مسکو د ناستې را په دې خوا دوی 14 اپریل او بیا په 16 اپریل په دې نېټو کې هم د استنبول ناستې نه ګډون اعلان یې وکړ. خو ټوله کې هغه بلاک چې دلته د چین او همدارنګه د روسیې دی، نو زه فکر کوم چې متحده ایالاتونه اوس غواړي هغه تفاهمات چې د پاکستان سره رامنځته شوي دي په طالبانو باندې هغه فشارونه وارد کړي چې اوس باید د جګړې لاس واخلي، که نه هغه ملاتړی هېواد چې دی پاکستان یو ډول همغږي د امریکا سره رامنځته شوی ده. نو دغه یو فشار کېدلی شي، دغه یو دریځ کې تغییر راتلی شي.
نو که چېرته دا ومنو چې له اسلام آباد سره واشنگتن یو تفاهم ته په دې برخه کې رسېدلی، نو بیا خو فشار ته ضرورت نشته چې په طالبانو باندې راولي.
نو ځینې ډیپلوماتیکې خبرې باید وشي، یعنی د ډیپلوماسۍ د لحن له ادرسه طالبان ته دا پیغام ورکول دي چې معنا تاسو د جګړې د لارې نه شئ کولای.
که چیرته دا ومنو چې د ډیپلوماسۍ په لحن کې دا پیغام دوی ته ورکوي، په کار نه ده چې طالبان وهڅول شي چې د سولې خبرو ته رامات شي، نه ده چې دوی ته اخطار ورکړل شي او یا په دوی باندې انتقاد وشي. په کابل کې د امریکا شارج دافیر رسول سن هم ویلي دي چې په وروستیو بریدونو کې په ډېرو شخړو کې طالبان لاس لري.
زه فکر کوم دغه کار تر ډېره بریده پورې متحده ایالاتونو کړی دی. یعنی په تېرو 3 کلونو کې ښاغلی خلیلزاد او بیا حتی د متحده ایالاتونو پخوانی بهرنی چارو وزیر پومپیو او نورو لوړپوړو چارواکو د متحده ایالاتونو د دې سره وار وار لیدلی دي. حتی د پخواني ولسمشر ټرمپ نیم ساعت خبرې د ملا برادر سره کړي دي د دې په وینا. زه فکر کوم په دغه مقطع زمان کې هغه هڅونه چې تر ډېره بریده د ډیپلوماسۍ هڅونه وه، هغه سبې ده. او متحده ایالاتونو فکر کړی دی چې هغه ډول چې دې توقع درلوده طالبانو له ادرسه طالبانو له لوري چې طالبان د ډیپلوماسۍ د لارې د سیاسي جوړجاړي ته غاړه کړي، یغه هغه د دې توقع په اساس په همرو نتیجه ورنکړي چې متحده ایالاتونو توقع درلوده.
آزاد صاحب، که چېرته ستاسو دا خبره ومني څوک چې دا ډیپلوماسۍ د لویدیځ د طالبانو په وړاندې د طالبانو په څیر یو وسلواله ډله، آیا په دغسې ډیپلوماسۍ باندې سر خلاصي شي؟
شیبه صاحب، تر ډېره بریده پورې د افغانستان قضیه د سیمې د هېوادونو یا د سیمې د قدرتونو او د متحده ایالاتونو ترمنځ هغه سیاسي تفاهمات او اقتصادي او نظامي تفاهمات دي چې تقریبا 2 اونۍ وړاندې په قطر کې د ټریکا پلاس ناسته وسوه، په هغه کې طرفین معلوم و چې روسیا و چین و پاکستان او متحده ایالاتونه وه. طالبان هغه ډېر کم رول چې لري په دې قضیه کې، زه فکر کوم چې هغه پیغام دوی ته ورکړل شو. هغه ډېر لوی رول چې کوم هیوادونه لري په ځانګړې توګه چې پاکستان په ستر کې دی، د یو سره خبرې اتمن شوې دي د متحده ایالاتونو یو ډول ډار ترلاسه شوی.
له ښاغلي آزاد څخه په مننې. له یوې خبرتیا وروسته د افغان سولې په تړاو په کابل کې د یو شمېر اسلامي هیوادو د استازو د غونډې حال درکو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د سولې لپاره د اسلامي او عربي هیوادونو ترمنځ ګډه ناسته وشوه. د ترکیه، اردن، فلسطین، مصر، لبنان او عراق استازو په کابل کې د حج او اوقافو وزارت او علماو شورا سره په ګډه ناسته کې یو ځل بیا د افغانستان جګړه ناروا وبلله او د جګړې په زر پای ته رسېدو یې ټینګار وکړ. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د اسلامي او عربي هیوادونو او حج او اوقافو وزارت ګډ کانفرنس د غناسته چې د ترکیه، اردن، فلسطین، مصر، لبنان او عراق د استازو په ګډون په آنلاین ډول تر سره سو، یو ځل بیا د افغان جګړې پر زر ختمېدو ټینګار وسه. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویان فضل محمد حسیني د غناسته د جوړېدو د هدف په اړه ازادي رادیو ته وویل:
کنفرانس کې د اورماو په رول باندې خبرې وشوې چې دی مشکلاتو د حل په برخه کې لري چې باید کله دی اسلامي هیوادونو یا په اسلامي اولسونو ترمنځ مشکلات رامنځته کی باید قران کریم او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سنت ته مراجعه وکړي او همداشان دغه جنگ چې په اسلامي هیوادونو کې بزنګړې توګه په افغانستان کې روان ده د یو حرامه جګړه وبلله او وی ویل هغه دی خارجانو موجودیت چې دغه جنگ سبب سوی هغه له بینه تللی ده.
د حج او اوقاف وزارت وایي په دې ډول غونډو سره کېدای سي په هیواد کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره د جګړو پر ښکېلو اړخونو فشار راوړل سي. دغه ناسته کې د افغانستان د علماو شورا غړو په حضوري ډول ګډون کړی و. تر دې وړاندې هم د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا خبر ورکړی و چې د افغان علماو شورا یو شمېر غړي به طالبانو ته پر جرګه ورواستوي تر څو د جګړې د پای ته رسیدو په اړه ورسره خبرې وکړي او پر دې د ورسره ټینګار وکړي چې د سولې خبرو اترو ته چمتو سي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې دا شنغونډې د افغانستان د سولې او د جګړې همدارنګه د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې څومره ګټورې تمامېدای سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا او د سولې په چارو کې د دولت نظر هم واخلو خو بریالي نسو.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو ډېرې دل او د غشان په شارونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو راښکاره کېدو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په بیلابیلو مناسبتونو په ځانګړي ډول لاریونونو کې د وسلو ښکاره کول او د خوشیو په مراسمو کې د هوایي ډزو کول خلک ویرولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ځینو ډلو لوري د بیلابیلو مراسمو په ځانګړي ډول د لاریونونو پر مهال د غیر قانوني وسلو نمایش او راوستل د خلکو ترمنځ ویر او اندېښنه زیاته کړې ده. د غشان د خوښۍ او د مراسمو پر مهال د هوایي ډزو کول بل هغه مسله ده چې د خلکو په وینا نامنی زیاته کړې ده. د دوی په وینا د غیر قانوني وسلو نه په جنایي جرمونو او اخاذیو کې هم ګټه اخیستل کیږي. د بلخ او فاریاب اوسیدونکو احمد حوزیر او قربان گلدی ازادي راډیو ته وویل
دغه محلي وسلوال چې کوم دي دغه نه درس خلک په آزاد دي تنه دوی چې نه لاول نه چې کوم محلي وسلوال جوړ شو دوه درې قماندانانو اوس پار کور کې په هر باندې کې قماندان جوړ شوی ده. دغه خلک درس نه په آزاد دي روزانه جنگ یالته
مصالحه بسیار زیات شو ده. کلش د دست کلش کو پاس تو پنچاس غیر مسول است. اونا اینا ما مردم غریب آدم هستم میترسم شوانه میترسم روزه میترسم اینا میکوشه جنجال میکنه اینا دزدی میکنه کل چیزا را میگیره میکوشه.
د یو شمیر نورو ولایتونو زینو اوسیدونکو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته اندیښنې شریکی کړي دي. په پلازمینه کابل کې هم په ډاړه اندیښنې مخ پر زیاتې دودي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د راښکاره کېدلو راپورونه ورکول کیږي. تازه تیر ورځ په فاریاب ولایت کې د جنبش ګوند سلګونه پلویانو د نوی والی محمد داود لقمانی په وړاندې وسلوال لاریون کړي. په یو شمیر انزورونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپاره شوی ل لاریون کوونکو سره سپکی او درنی وسلې لیدل کیږي. دغه شان څو ورځې وړاندې په هرات کې له طالبانو د جلا شوی ډلې د مرستیال عبدالمنان نیزی د جنازې په مراسمو کې چې د هرات په ښار کې ادا شوه لسګونه غیر مسؤول وسلوال ولیدل شول. لدی وړاندې د روان مریض کال د حمل په څلورويشتمه د کار او توسعي سیاسي ګوند پوخانی مشر او د روخنی غورځنګ غړي ذوالفقار امید پر خپل فیسبوک داسې عکسونه خبره کړل چې تر شای لسګونه غیر مسؤول وسلوال لیدل کیږي. د تیر کال په دلوي میاشت کې د هرات د ولایتي شورا د رئیس پلویان هم د دې ولایت د امنیه قومندان پر ضد وسلواله مظاهره کړې وه. خای په افغانستان کې داسې لسګونه نورې بیلګې هم پیدا شي. خو پښتنه دا ده چې ولی د دغه خلکو په وړاندې قانون نه پلي کیږي. خای هغه پښتنه چې د ډیرو افغانانو په ذهنونو کې وګرځي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال وین احمد زیاد چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیس مکلف دي چې د دغه ډول خلکو په وړاندې قانوني اجراءات وکړي.
هر فرد یا گروهی که سبب اخلال امن نظم آمه شوند،
هر ډله یا شخص چې د امن نظم د ګډوډېدو لامل ګرځي او د خلکو رواني او روحي امنیت ګواښي په قانون کې جرم دی. پولیس مکلف دي چې د دغه ډول خلکو په وړاندې قانوني اجراءات وکړي او د فعالیت اجازه ورنکړي.
امنیت روحي و رواني مردم مو شوند.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې تازه په بدخشان ولایت کې یو څلور کسیزه غیر مسؤوله وسلواله ډله نیولې ده. دا وزارت وایي چې دې ته ورته نورې غیر مسؤولي وسلواله ډلې به هم ونیول شي، خو خلک وایي په دې هیواد کې د غیر قانوني وسلو پراخه موجودیت ته په کتو باید افغان امنیتي ارګانونه په دې اړه کوټلي او عملي ګامونه واخلي، ځکه د دوی په وینا دا حالت نه یوازې دا چې د ناامنۍ لامل ګرځي بلکې د افغان وسلوالو ځواکونو په وړاندې هم ستر چیلنج بلل کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین وایي په دې روغتون کې هر ورځ شاوخوا 15 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړ کیږي. دوی وایي په ورځنی ډول له 150 زیات ناروغان معاینه کوي چې د نږدې 50 سلنه ناروغانو کورونا ټیسټ مثبت وي. تفصیل په دې راپور کې
د افغان جاپان روغتون په کورونا وارد کې ناروغانو لپاره خالی بستر نشته او په نږدې ټول بسترونو هغه ناروغان پراته دي چې کورونا یې شدید ګڼل شوی. د ډیری ناروغانو وضعیت نازک دی او د اکسیجن د پایپونو په مرسته سا اخلي. د یاد روغتون د نرسانو برخی مشر محمد فهیم یوسفی د سیشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له معاینه شو ناروغانو د نږدې 50 سلنو نتیجه مثبته وه.
نظر دوهمې صفه ته چې دا درېمې صفه ده نسبتا وخیمه ده، مریضان پکې زیات مړ کیږي. تقریبا موږ په تلیر ساتو کې د 50 اله شپږ یا دغه نه زیات مریضان موږ د لاسه ورکو او وفات کیږي.
خو د روغتیایي مسؤلانو له دې څرګندونو سره سره کابل ښار کې ګڼګونه په خپل عادي حالات کې ده او ډیر کم داسې کسان تر سترګو کیږي چې ماسکونه یې اچولي وي او یا نور روغتیایي سپارښتنې مراد کړي وي. دلته ډیری په دې باور دي چې نور نو کرونا وایرس نشته، خو ځینې نور بیا د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو باندې ټینګار کوي.
کورونا هیڅ باور نه لرم، ټول دروغ دي، ځکه چې تیر کال په همدې روژه کې زما ورور سخت ناروغ و. هر چیرې مې چې یو وړ ویل یې کورونا دی، خو چې خپله مې په غېږ کې ونیو او تداوی مې کړ، د خدای په فضل جوړ سو. نو په کورونا هیڅ باور نه لرم،
سر کورلوج مې باور نه لرم.
دا مرض چې وی کنه وی نظافت باید مراد شي په هر وخت کې، په کور کې، په دفتر کې، په ښار کې نظافت جزء ایمان ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا دریمه څپه د نورو هغوی په پرتله مرګونی ده او باید وارد مخه تدابیرو ته پام وشي. دغه شان روغتیا پالان په ټینګار سره وایي چې خلک هم باید روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
پیغام ریکاس کوم چې په هغه کې د چارواکو ویل چې د روژې په سر کې به موږ بېوزله خلکو مرستې اعلان کوو، مرستې به ورکړو، ملي دسترخوان نسرې میاشتې کومک وکړو، د وچکالۍ ځپلو خلکو ته او نه حکومت مرسته وکړه. دا خو د روژې آخر هم راغی او که موږ سره مرستې ونه کړو موږ به ډېرو ستونزو سره مخامخ شو، ځکه وچکالۍ ځپلي یو، غنم نشته، کرنه نشته، وچه وچکالي ده. که حکومت موږ سره مرسته ونه کړي نو موږ به ډېر ستونزو سره مخ شو.
زما نوم د کریم الله ولدی خدیج شاله خوست څخه. زه د شهدا او معلولینو په وزارت باندې یو انتقاد لرم. هغه دا چې دوی د تیر کال معاشونه چې دي د ملکي معلولینو لپاره نیمایي ورکړي دي، مګر تر اوسه پورې بیا غم نه دی خوړلی. ولې چې څو ورځې وړاندې ما د دوی په سایت او د دوی په ادرس فیسبوک باندې ولیدل چې دوی به تر کوچني اختر پورې ټولو ملکي معیوبینو ته معاشات ورکوي چې د هغوی ستونزې پرې حل شي او هغوی په اصطلاح خپل کار پرې وکړي، مګر لا تر اوسه پورې دغه کار نه دی کړی.
زما پیغام دغه دی، خبره ولایت سکولونه نشته، مکتب نشته، چې اوس موږ مکتب وایو، دا به موږ هم دفره یو په غرو کې ژوند کوو. ما یم د صحت نشته چې موږ خط وایو، دغه څه په څیر دی ګرته.
ستاسو پیغام ستاسی نظر.
فرانسې له مصر او اردن سره په همغږي د اسرائیل او فلسطینیانو د جګړې د درولو لپاره امنیت شورا ته د یو پریکړې وړاندیز کړی دی. د دغو درې واړو هیوادونو مشرانو پرون داسې مهال غونډه کړې چې لا هم جګړه روانه ده او د قربانیانو شمېر هم له 200 اوښتې دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات زما همکار وړاندې کړي.
فرانسې له مصر او اردن سره په همغږي امنیت شورا ته یو داسې پریکړه لیک وړاندیز کړی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د اوربان غوښتنه پکې شوې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل پرون ناوخته یو بیان کې ویلي چې د دوی ولسمشر ایمانوئل ماکرون، مصري سیالي عبد الفتاح السیسی او د اردن پاچا ملک عبدالله پر همداسې یو پریکړه لیک هوکړې ته رسیدلي. درې واړو هیوادونو په دریو مسلو هوکړه کړې: لومړی د جګړې درېدل، دویم اوربان، او دریم همدا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید دا موضوع جدي تعقیب کړي. مصر د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د غزې جګړې ته د پای ورکولو په هدف د نړیوالو هڅو مشري کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر اوسه نه توانیدلې چې د اسرائیل او فلسطینیانو د تازه جګړې په اړه یو پریکړه لیک صادر کړي. د اسرائیل کلیدي متحد امریکا بیا له دې وړاندې په دې اړه د چین، ناروې او ټونس لخوا وړاندې شوې طرحې رد کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژنګ جون خبریالانو ته ویلي هیواد د اوربان د غوښتنې په برخه کې د فرانسې د وړاندیز ملاتړ کوي. دا هڅې داسې مهال کېږي چې پرون هم د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جګړې ډګر تود و. اسرائیل پر غزې درنې بمباری وکړې او حماس پر اسرائیل توغندي وتوغول. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل په هوایي بریدونو کې تر اوسه د 300 ماشومانو په ګډون 211 تنه وژل شوي. د حماس تر کنټرول لاندې سیمه کې اسرائیلي بریدونو څه باندې 400 تنه ټپیان کړي هم دي. د اسرائیل لوري ته د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته لوړ شوی. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تازه جګړه وروسته تر دې ونښته چې د مې په 10مه اقصا جومات ته نږدې د مظاهره کوونکو او اسرائیلي پولیسو له نښتې وروسته حماس پر اسرائیل توغندیز برید وکړ. د دوی تازه جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2014 کال راهیسې خونړۍ بلل شوې ده.
د اسرائیل او فلسطینیانو د جګړې په ارتباط تازه خبر ده چې اسرائیلي پوځیان وایي چې دوی د لبنان د نن جنې اهداف په نقشه کړی دي، ځکه چې هغه سیمه د اسرائیل په لور توغندي وشتل شوې دي. د اسرائیل دفاعي مسولین وایي چې څلور توغندي د لبنان له خاورې د اسرائیل په لور توغول شوې دي او د دې جواب دوی ورکړی دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل عالم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 0.5 نیولی شي. د دې خبرې مجلې وروستیو ته رسیدلی یو په پاتې څو دقیقو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې زما همکاري له یوه موټر چلوونکي سره خواله کړي.
دا ژوند رنگونه.
نو می اسلام دا و د پغمان دی ولسوالۍ يم، موټروانی ما.
چیرته موټر چلای؟
دغه ولایت ته زم خار کې چلوم.
موټر دې دسه باربري موټر؟
باربري موټر دا.
ښه، چې په کېوډي وراوړي
بار چار څه پیدا شي خو دا
مثلا
باربري موټر دا کور کډا یو شی بل دی ارڅ چې پیدا شي پس کې بارو ما خپل کرایه ته اخلم وړم ولایت ته ډیر وخت دواګان وړم لا دا شب خانو سامان وړم.
د کرایه په خپل کې څومره با انصاف یې لګ اخلي ډیر؟ مثلا یو پیرا ک د جن تر فهمان لارڅ کې کډا یې 3 روپیه اخلي.
یار بی انصافی خو می ولاکه په ژوند کې مکړی او نه بی انصاف سړی نو سړی ته وایم چې وروره 6000 دغه کرایه ده، خیر د 2000 روپیه ماته کم راک. په ژوند کې ولاکه چا سره دروغ می دی، ولاکه می چا سره دوه کم کړی. او
دا خپل ځان کې دومره راستي کوي کنه اوسې ګټ راتوي چې فائدہ لري.
ولا پیدا می دغه کړی چې بد ورځ مینو دلل کومه خوازم نه ماده مخرانه
کومه پیسې ستاخله کور کې خرج مصرف داتمن پوره کینو.
شکر کوي الحمدلله الان راضی کوي.
بل کار سره دي خوشاله خسته سوې؟
ولا نو خدای نه خوشاله چاله روزي پیدا کوم. په دې ز ډیر افتخار کوم شپاک زامن لرم چلور لورگان لرم یو می مور ده یو می کډه ده یو می ګور ده
بیا کاریګر ما یواز تاسو یې
ولا کاریګر زې مو سه زوم بل یو کاشتر موټر لرم چلای
بیا څنګه د پلار ګټه ډیره ده کړی زوی
د پلار ګټه خود زیاته ده نو پلار خو منډه کی یاول زول کی چاولا ته بیرته می سیاسره ده بچان می دي
یعنی زوی دې تا کدار ته ګټه لای نه ده
نه کنه زوی خو دې ما زوی څه پروا لري زوی اقامه دا وی کنه ما دلمی
او تاسو باید
زه مجبور له مجبوریت ته زه بیرته شدار یم بچان لرم اولاد لرم چاره مې نشته چې وینه کوم زه به چاته لاس وکړم چې ته ماته پیسې راکړه
په دې لاره چې ښه ژوند ولري او همیشه کامیاب اوسې.